په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې. اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساعت خبرونه په دې خیرنۍ غړای کې زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمیزو موضوعات رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې درورو خبرونه له عبدالحی کاکړه اورو.
سرټکی په لاهور کې د یوې کارخانې ودانۍ نړېدو په پیښه کې د مړو شمېر شلو ته رسېدلی دی. د ننګرهار چارواکي په اچین ولسوالۍ کې د امنیت پر مهال د اسلامي دولت یادداشت لري د 28 سوالو د وژنې دعوه کوي. د روس هوایي ځواکونو قمندان وایي چې په شام کې د هوایي دفاعي میزایلونه ځای پر ځای کړي دي. تفصیل په لاهور کې د یوې کارخانې ودانۍ نړېدو په پیښه کې د مړو شمېر شلو ته رسېدلی دی. د لاهور انتظامی مشر محمد عثمان نن سهار مشال رېډو ته وویل تیر ماخستن د پلاستیک خلطو یا لفافو جوړولو کارخانې چت پرېوت او ورپسې ټوله ودانۍ کښېنسته. د لاهور ولسی ساتنی یا سیول ډیفنس اتارټي مشر قاری عالم شیر مشال رېډو ته د وروستیو مرستندوی کارونو په اړه وویل
تروسا د شلو پورې مړی راوستلې شوې دي. دا ودانی ډیره لویا ده چې پکې څلور واړه اړخونو ته درزونه هم راغلي دي. د سیول ډیفنس سره سره پاک فوز، ریسکیو یو یو دو دو او د پولیسو په شمول ټولې ضلع او صوبایي ادارې لګیا دي. خو ودانی لویا ده نو امدادي هلې ځلې به ډیر وخت اخلي.
د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف بیګا د پیښ په ځای کې خبریالانو ته ویلي وو چې څو ورځې مخکې په زلزله کې د کارخانې ودانۍ ته تاوان رسېدلی و. پر دې سربیره د کارخانې مالک د ودانۍ څلورم پوړ تعمیر جاري ساتلی و. امریکا پاکستان ته له قبایلي سیمو څخه د بېکورو فلسو کسانو د ستنېدو لپاره د 3 کروڑ ډالر مرستې اعلان کړي دي. په اسلام آباد کې د امریکا سفارتخانې پرون مازیګر په یو بیان کې ویلي دا پیسې به د امریکا د پرمختګ نړیوالې ادارې یو ایس ایډ له لارې ورکول کېږي. د بیان په وینا دا پیسې به د سکولونو د بیا ودانولو، روزګار موقع پیدا کولو، کرهنې طریقې ښه کولو او زده کوونکو ته د وظیفو پر ورکولو خرڅېږي. د تیرې میاشتې په 1 هم نړیوال بانک د قبایلي سیمو د بېکورو سو خلکو د بیا ودانۍ او ستنېدو لپاره 3.5 کروڑ ډالر ورکولو منظوري ورکړې وه. د پاکستان په پېښور کې خبريالانو نن د واکمن ګوند تحریک انصاف د مشر عمران خان پر ضد مظاهره کړې ده. خبريالان وایي چې عمران خان څو ورځې مخکې په پېښور کې د خبري غونډې پر مهال د یو خبريال د پوښتنې په جواب کې نامناسب جواب ورکړی وو او دوی د عمل غندي. په خبري کانفرنس کې خبريال عمران خان پوښتنه کړې وای چې داسې خونه ده چې دای د سړی پیژندنې صلاحیت نه لري. د خبريال اشاره د طلاق سبې شزي ریحام خان په اړه وانه هغه په جواب کې سخت خبري کړې وي. د عمران خان د دې جواب په ټول پاکستان کې صحافي تنظیمونو غندنه کړې وه. بلخوا هم نن په پېښور کې د وابډا په سلګونو کارکونکو د دې ادارې و نجی څنګه ته د ورکولو حکومتي ګام پر ضد مظاهره کړې. دوی وایي چې د وابډا نچکاري نه مني او نه غواړي چې له شخصي کمپنیو سره کار وکړي. د پاکستان حکومت ویلي د هغو ملکي او نړیوالو نا حکومتي ادارو پر ضد به ډیر ژر کاروای پیل کړي چې ځانونه د نیټې ورکولو باوجود نه دي رجسټر کړي. د کورنۍ چار وزارت یو چارواکي نن مشال ریډیو ته د نمونه شوو په شرط ویل په ورکل سوې نیټه کې یوازې یوه هفته پاتې ده. خداسې اووش په ملکي او نړیوالې نا حکومتي ادارې سره چې ځانونه نه دي رجسټر کړي. د زیاته کړه د 2013 کال د قانون له مخې تر اوسه 19 ملکي او غیر ملکي ادارو ځانونه رجسټر کړي دي. د روان کال د جون په 19 نیټه د پاکستان حکومت د ماشومانو خیر شګړی نړیوال اداره سیف د چیلډرن په دې هیواد د دې هیواد د ملي ګټو پر ضد فعالیتونو په تور بندیز لګولې. خو وروسته بیا د بلوچستان او خیبر پښتونخوا پرته په نورو سیمو کې د کار کولو اجازه ورکړه. د افغانستان د ننګرهار چارواکي په اچین ولسوالۍ کې د عملیات پر مهال د اسلامي دولت یادداشت ډلې د 28 وسلوالو وژنې دعوه کوي. د اچین ولسوال حاجي غالب مجاهد نن مشال رېډو ته وویل په وروستیو عملیاتو کې د اسلامي دولت ډلې هغه انټرنیټي مرکز هم ړنګ کړل سوی چې د دې ډلې کسانو به په شام او عراق کې له داعش سره د اړیکو لپاره کارولی. د زیاتوي له 3 ورځو راهیسې ورسره د افغانستان هوایي ځواک هم په جګړه کې مرسته کوي. ازاد سرچینو لا د غالب مجاهد دا وپخلی نه دی کړی. د روس د هوایي ځواکونو کمانډان وایي چې په شام کې د هوایي دفاعي میزایلونه ځای پر ځای کړي دي. میجر جنرال ویکتور بوندریف نن له کمسومولسکیا پراودا ورسپانې سره په مرکه کې ول. روس د ټولو ګواښونو له څېړنې وروسته دا فیصله کړې. نوموړي د دې توغندۍ د ځای پر ځای کولو د ضرورت د یادونې په اړه ویل دا توغندۍ کولای شي هغه پوځي الوتکې په نښه کړي چې د مثال په توګه د شام په کم ګاونډي هیواد کې وڅښتول شي او د روس ځواکونو پر ضد کار ځینې اخیستل کېږي. امریکایي چارواکي وایي چې شایي هغه ډلو ته چې په شام کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد جګړه کوي نوره وسله ورکړي. د ډلو په دې وروستیو کې د داعش ډلې پر ضد د پام وړ بریالیتوب ترلاسه کړی دی. د امریکا په مشرۍ د داعش ضد ائتلاف ویان لیفټیننټ کرنل ستیفوان پرون وویل د جمهوري شامي ځواک د عراق سرحد ته نږدې په الحول نومې کلي کې 255 کیلومتره مربع سیمه د داعش له ولکې ایستلې ده. په دې اتحاد کې د امریکا د عربي متحده ځواکونه هم شامل دي چې د امریکا پوست 13.5 ټنه وسله او نور سامانونه له هوا ورته راغورځولي ول. د ایران سرکاري رسنۍ د دې هیواد د ستر مذهبي مشر د سلاکار له قوله وایي ایران به له امریکا سره په شام کې د ترګرو ډلو په ضد مبارزه کې همکاري ونه کړي. د پیرس ټي وي او ایرنا خبر د پرس ټي وي او ایرنا خبري اجاز په وینا علي اکبر ولایتي د چهارشنبه پر ورځ په تهران کې د شام د بهرنی چارو مرستیال وزیر فیصل مقداد سره لیدو وروسته ویل چې ایران به له امریکا سره نه مستقیم او نه هم غیر مستقیم همکاري وکړي. هغه زیاته کړه چې ایران به د شام له حکومت او د دې هیواد له خلکو سره له سلا بغیر د شام په اړه هیڅ یو پلان ونه مني. پاکستان انګلند ته د کرکټ په دریم ټیسټ لوبه کې په 128 منډو ماتې ورکول سره ټیسټ سیریز ګټلې ده. دا دریم ټیسټ لوبه نن د متحده عرب امارات په شارجه کې په ورستي یعنی 15 ورځ پای ته ورسیده. د پاکستان او انګلند ترمنځ لومړی په درو ټیسټ لوبه کې لومړی به نتیجې پای ته رسیدلې او پاتې دواړه پاکستان وګټل. پاکستان او انګلند به له دې وروسته څلور ورځې او درې شل ورځې لوبې کوي. خبرونه پای ته ورسیدل سراج دیر د موسم او کرنسي حال درکوي.
نن د زیارت پروز د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 115 روپۍ سلويخ پیسې اغستل کیږي او په 115 روپۍ او یا پیسې خرڅول کیږي. یو پاون په 125 روپۍ او په 125 روپۍ او یا پیسې. یو یورو په 145 روپۍ او په 145 روپۍ 50 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 23 روپۍ او یا پیسې او 23 روپۍ 90 پیسې. د سعودي عرب ریال په 23 روپۍ 90 پیسې او 23 روپۍ 40 پیسې. او یو افغاني په یو روپۍ سلور شپیت پیسی او په یو روپی شپک شپیت پیسی. او 278 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اغسل کیگی او 240 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیگی. اوس ته موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پېښور کې به درجه حرارت کم نه کم 14 او زیات نه زیات 25، بنو کې 14 او 24 او کوټه کې به کم نه کم 3 او زیات نه زیات 19 ډیګری سینټی ګریډ وي.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. په پنجاب په لاهور ښار کې بیګاش په دیوې کارخانه ودانې نړیدو په پیښه کې یو شمیر کسان وژل شوی او ټپي شوی دي. د پاکستان حکومت ویلي چې د افغانستان د روغې جوړې په خبرو کې خپل رول لوبول ته چمتو دي، خو د سیمه ییزو چارو شنونکو وایي چې د طالبانو په لیکو کې جوړ شوی اختلافات او د افغانستان د سولې خبرې پیچلي کړي.
که طالبان کوچنیو ډلو ویشل شوي وي نو د هغوی راټولول او هغوی د نورو ډلو سره د تعلق نه ساتل دا یو ستر چیلنج دی.
د امریکا حکومت د پاکستان له کبالي سیمو د بیروکراتیک شو خلکو بیرته د غوي کورونو ته د لیګلو په کار کې د 3 کروڑ ډالرو د مرستې اعلان کړی دی. د کډوالو د کمی کمیټې مشر بیا وایي د دوی په نوم حکومت ته ورکول کېدونکو پیسو کې درغلی کیږي.
کومې امدادونه روان دي د متاثرینو په نامه باندې نو هغه کم ډېر زیات کرپشن شوی دی، دغه نه مونږ مطمئن یو.
او د خیبر پختونخوا د بلدیاتی حکومتونو ځینې منتخب چارواکي پر حکومت نیوکه کوي چې د هغوی پر ځای یې نامنتخبه انتظامی افسرانو ته زیات واک ورکړی دی.
اوس څه مسله یې؟ هغه د تکلیفي نه هغه موږ نه راځي، هغه ډپټي کمشنر ته دغه د ځینې دي چې موږ سره اختیار نه موږ به خلکو مسایل څنګه حل کړو.
یو شمېر نور رپورټونه هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اورنه موضوع ترازو په لاهور کې بیګا دی یوې کارخانه ودانې نړیدو په پیښه کې د وجل شو شمیر شل تر رسیدلې ده. د لاهور انتظامی مشر نن مشال ریډیو ته ویل د پیښې ځای ونوي جوبل کسان استری دي. د ژغورنې مختلف ادارې د بندو پاتې خلکو لټون کوي. تفصیل محمد عمران را کوي.
لاہور کې د یوې کارخانې ودانۍ نړېدو په پیښه کې لږ تر لږه شل کسان وژل شوي او شاوخوا اووه نوي کسان د ودانۍ د ملبې نه راویستل شوي دي. د لاهور د ولسي ساتنې سیول ډیفنس ضلعي مشر قاري علم شیر نن مشال ریډیو ته وویل چې ودانۍ ډېره لویه ده، څلورو واړه اړخونو ته درزونه هم پکې راغلي. تر اوسه د شلو کسانو مړي راویستل شوي او نور امدادي کاروایۍ روانې دي.
تر اوسه د شلو پورې مړي راویستل شوي دي. دا ودانۍ ډېره لویه ده چې پکې څلور واړه اړخونه تا درزونه هم راغلی دی. د سیول ډیفنس سره سره پاک فوز، ریسکیو، یو یو دو دو او د پولیسو په شمول ټولې ضلعي او صوبایي ادارې لګیا دي، خو ودانۍ لویه ده نو امدادي هلې ځلې به ډېر وخت اخلي.
د لاهور ضلعي انتظامیه د مشر د اطلاعاتو افسر عمران مقبول مشال ریډیو ته وویل چې د مړو د شمیرې پوره تصدیق خو نشي کېدی، خو د 15 زیات کسانو مړي راویستل شوي او تر څو چې د ملبې لاندې موجود ټول وګړي راویستل شوي نه وي، تر هغې به د ژغورنې عملیات روان وي.
ڈپٹی کمشنر د پرون راہ سے د ټولو عملیاتو مشری کوي. د سهار نه هغه د پیښې په ځای کې موجود دی. تر دې دمه اووه نوي کسان د ملبې څخه راویستل شوي دي، ولې چې تر څو ټول عملیات سرته نه وي رسیدلي، تر هغې د مړو کسانو د شمیرې په اړه حتمی هیڅ نشي ویل کېدی. او تر څو چې ټول کسان راویستل شوي نه وي، تر هغې به د ژغورنې عملیات روان وي.
د یادونې وړ ده چې لاهور کې تیر ماسخوتن سندر انڈسٹریل اسٹیٹ کې د پلاسٹک لفافو جوړولو یوې کارخانې سلورم چت پریوت او ورپسې ټوله ودانی کېناستا. دې سره سره د لاهور د ضلع انتظامیه د مشر کیپټن عثمان په وینا د پیښې جوبل کسان شریف میډیکل کمپلیکس او جنرل جنا اسپتال ته د علاج لپاره وړل شوي، چرته چې د هغوی علاج روان دی. محمد عمران، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو اوریدونکو رازو ورپسې بل رپورټ. د پاکستان حکومت ویلي چې د افغان طالبانو ترمنځ اختلافات د هغوی داخلي مسله ده او دا چې پاکستان غواړي د افغانستان د روغې جوړې په پروسه کې د خپلې برخې رول ولوبوي. خو د سیمیزو چارو شنونکي وایي د طالبانو په لیکو کې راغلي اختلافات به د افغانستان د سولې خبرې هرومرو اغېزمنوي. له اسلام آباد رابعه اکرم خان رپورټ راکوي.
پاکستان ویلی دی که د افغانستان حکومت غواړي نو طالبانو سره مذاکرات لپاره خپل کردار لوبولی شي. د زیارت پورس په خارجه چارو دفتر کې هفتوار خبرې غونډې ته د خارجه چارو دفتر ویان قاضی خلیل الله د افغان طالبان ترمنځ د ګروپ بندي یو سوال په جواب کې وویل،
تاسو زموږ د افغانستان په اړه د پالیسۍ نه خبرې. افغانستان سره زموږ تعلقات په دوستۍ او ورورولۍ ولاړ دي. موږ افغانستان کې امن غواړو او په دې لړ کې موږ افغانستان سره کومک هم کړي او دا به ورسره جاری وي. بل د طالبانو ترمنځ چې کومې مسلې دي نو هغه د هغوی داخلي دي. موږ مخکې هم د افغان حکومت په درخواست امن مذاکرات د پاکستان په مری کې کړي وو او اوس هم که د افغانستان حکومت غواړي نو دې مذاکراتو کې د سهولت کار کردار ادا کولی شو.
د راپورونو تر مخه افغان طالبان ترمنځ اختلافات بیا مخې ته راغلي دي او یوه نوې ډله پکې جوړه شوې ده چې د طالبانو پخوانی ګورنر مولا محمد رسول یې خپل مشر اعلان کړی دی. بلخو د کارپوهانو په نظر چې د افغان طالبان ترمنځ ویش نه به امن مذاکراتو کې مشکلات راځي او دا به د امن مذاکراتو همیانو لپاره یو چیلنج وي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د افغان امورو کارپو او خبریال سم یوسف زی اویل چې امریکا، برتانیا او ملګرو ملتونو په شمول اکثره ملکونه دا فکر کوي چې د مسلو د هوارولو یوازینۍ لار مذاکرات دي او دوی دا وایي که طالبان په ډلو ویشل کیږي نو مذاکرات به مشکل شي.
زما په خیال د طالبانو په اوس کې عملا او رسما دوه ډلو ویشل شوي دي. یو یې د اختر محمد منصور تر مشرۍ لاندې ده او بله یو کوچنۍ ډله یې د ملا محمد رسول اخند تر مشرۍ لاندې ده. کېدو تر ټولو ستره ګواښ چې کوم ده هغه د مذاکراتو لپاره پېښ شوی ده او زه فکر کوم چې د هرې ورځې په تېرېدو باندې اوس د نړیوالې ټولنې اندېښنې زیاتېږي چې که طالبان ویشلي وي او په کوچنیو ډلو ویشل شوي وي نو د هغوی راټولول او هغوی د نورو دهشتګردو ډلو سره د تعلق نه ساتل دا یو ستر چیلنج دی.
خبریال او د افغان امورو یو بل کارپوه طاهر خان وایي چې د افغانستان حکومت طالبانو خلاف کاروایۍ لپاره شرطونه او د طالبان ترمنځ خپل منځي اختلافات امن مذاکرات په ځای ودرولی شي.
پاکستان د رول نه وړاندې پاکستان نه دا غوښتنه کوي، دا غواړي چې دوی د طالبانو خلاف د هغې نظردار چې په پاکستان کې وي د هغې خلاف ګامونه واخلي. خو پاکستان اوس دا خبره بالکل واضحه کړې ده، نواز شریف وزیر اعظم پخپله باندې، چې په یو وخت دوی دا کار نه شي کولی چې هغې خلاف ګام ووالي یا یو هغې د خبرو مېز ته راولي. نو دې سره دا مسله نوره زیاته پیچیده او پیچلې شوې او مشکل شوې ده.
د فکر ده افغانستان کې امن لپاره مري کې د افغانستان حکومت او د افغانستان طالبان ترمنځ د جولای په میاشت کې یو غونډه شوې وه چې پکې د امریکا او د چین نمائندو هم ګډون کړی وو، خو بیا د افغان طالبان ترمنځ د مولا عمر مړینې نه پس نوی مشر ټاکلو په معاملې اختلافاتو له وجې مذاکرات د ځنډ ښکار شوي وو.
دا مشال ریڈیو دا.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلی په هیواد کې د توانای رواني منسوبې به نه یوازې په پاکستان کې د بجلی لوډ شیډنګ ختم کړي بلکې تر راتلونکو دوه لسیزو به د هغه هیواد د برېښنا ضرورت پوره کړي. دا خبرونه موړي تیر ورځ په اسلام آباد کې د پانګوالو یوې نړیوالې غونډې ته د وینا پر وخت وکړه. شریف ویل د حکومت د پانګوالو او کاروباریانو په ګټه تګلارې جوړې کړې دي. د زیاته کړې چې د چین پاکستان اقتصادي لار به په سیمه کې سوداګرۍ ته وده ورکړي. تفصیل احمد الله راکوي.
په اسلام آباد کې د سرمایه کاری بورډ د انتظام لاندې دویم نړیوال پاکستان سرمایه کاری کانفرنس ته خپل وینا کې وزیر اعظم نواز شریف وویل چې حکومت په ملک کې د توانایي منصوبې مخ په وړاندې روانې کړې دي او په تیرو دوه نیمو کلو کې مهم هدفونه ترلاسه کړي. د وزیر اعظم وینا وه چې حکومت د نړۍ د ملکونو سره ښه تعلقات غواړي او په ملک کې د توانایي بحران د خاتمې لپاره یې د روس سره د $2 ارب د ګیس پایپ لاین منصوبې هم لاسلیک کړي دي. د پاکستان چین اقتصادي راهداري منصوبې په حق د وزیر اعظم نواز شریف وینا وا
موږ تب لرو چې د اقتصادي راهداري لوج به نه صرف د تجارت موقع زیاتې شي بلکې گوادر بندرګا به د نړۍ یو مصروفه ترین بندرګا وګرځي چې ورسره به نه صرف بلوچستان ترقی وکړي بلکې ملک به د روزګار موقع هم زیاتې شي. موږ دا هم اراده لرو چې 25 صنعتي زونونه به د اقتصادي راهداري په درې واړو لارو کې جوړو چې ورسره به په زرګونو نوکریانې خلکو ته ترلاسه شي.
کانفرنس ته د سرمایه کاری بورډ چیرمن مفتا اسماعیل نه علاوه د پټرولیم او قدرتي وسیلو وفاقي وزیر شاید خاقان عباسی او د منصوبه بندی او ترقی وفاقي وزیر احسن اقبال هم ویناګانې وکړې. په دې دوه ورځنی کانفرنس کې د بیلاروس وزیر صنعت په شمول یو شمیر ملکی او غیر ملکی تاجران او کاروباری خلک ګډون کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
د امریکا حکومت د پاکستان له قبالي سیمو د بیکور کل شو خلکو بیرته د غوي کورونو ته د لیګلو په کار کې د 3 کروڑ ډالر مرسته اعلان کړې ده. په داسې کې د قبالي سیمو سیدونکو وایي چې تر دې وړاندې هم نړیوالو د دوی لپاره مرسته لیګلي چې په خبره پر دوی نه دي یا دوی پر د خیر خیګړې پر چارو نه دي لګول شوې. اسلام آباد بیا هم محمد الله رپورټ راکوي.
په اسلام آباد کې د امریکای سفارتخانه لخوا په جاری شوی ایوی خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې د نړیوال پرمختګ امریکایي ادارې USAID لخوا ورکړې شوی دا رقم بعد د سکولونو د بیا ودانۍ، روزګار موقع پیدا کولو، کاشتکاری په طریقو کې بهتري راوستل او طالب علمانو ته خوراکي وظیفې ورکولو لپاره خرج کولای شي. د ذکر دا چې د تیرې میاشتې په 28 نیټه نړیوال بانک د قبایلي سیمو د بیکوره شو خلکو د بیا ودانۍ او بیرته ستنېدو لپاره د 2.5 کروڑ ډالر امداد هم منظوري ورکړی و. قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي خلک وایي چې د دومره غیر ملکی امداد باوجود نه خو حکومت یې په سیمو کې څه ترقیاتي کارونه وکړل او نه پکې د روزګار موقع پیدا شوې. د متاثرینو د قامی کمیټۍ صدر ملک نثار علي خان مشال ریډیو ته وویل
کوم امدادونه روان دي د متاثرینو په نامه باندې نو هغه کم ډیر زیات کرپشن شوی دی دغه نه مونږ مطمئن یو. خو بل خبره دا غږه کوم د بحالۍ په نامه باندې سره زی نو د بحالۍ دغه تنظیم چې حالت کې د صفاو بوس تنظیم نشته، حالت کې د صحت بالکل داسې خاص تنظیم نشته، اونور کورونا خو رن شوی دی هغه کورونا د پراسته داسې تنظیم نشته، زمونږ د بازارونه چې کوم رن شوی دی د بازار اس قسم خبره نشته.
مشال ریډیو چې کله د حکمران ګوند د شمالي وزیرستان نه منتخب د قامی اسمبلی غړي محمد نذیر نه تپوس وکړو چې متاثرین دا ګیله لري چې د دوی په نوم راغلي امداد د دوی د پرمختګ په کارونو نه خرج کیږي، نو د یو منتخب غړي په هیڅ دی لړکی څه ګامونه پورته کړی دی.
مو دا خبره په هر ګراوند باندې په هر فلور باندې کړی دا د مو حق دی چې د خپل عوام فریاد او ګورنمنت ته ورسوي، ټول درې ته ورسوي. زه دا یو چې دا خلک خو لوی دوک درد ورسې دا ټول دنیا والله نو هغه دوک درد بدلا دا د څومره پښې دی بهر نه درمي یا د می خپل ګورنمنت او غاور کوي نو دا د حقدار باندې تقسیم شي، هر څه د خپل حق هي ورسي او دا ری پیرا ټول هغه ته ملاوي شي او پریکار ته ملاوي شي.
په اسلام آباد کې د ماشي چارو کارپو ډاکټر میراج الحق وایي که حکومت صرف د غیر ملکی امداد په صحیح توګه په قبایلی سیمو خرج کړي نو ورسره د فاټا د اولس ډېر ستونزې هواري دي شي،
چونکه فاټا کې داسې سیستم نشته چې دا غي سره چې لوکل باډي نشته چې هغه په یو ترانسپیرنت او په یو ښه طریقه سره هغه پیسې خرج کړي شي او کوم عوامو ته داغي فائدہ ورکړي شي. دیم کو تاسو ګورئ الته چې کوم تاو تریخواله لري او الته چې کوم حالات خراب دي داغي هم اثرات دي، ځکه چې فیډرل ګورنمنت په ډومین کې دغه راضي چې الته دغه پیسې یوټیلایز کړي. نو دغه وجه ده چې ډونر ایجنسیز د طرفه خو پیسې راځي، خو چونکه الته سیستم داسې ډیزاین شوی نه دی ناغي د دې وجه نه پراپرلی هغه یوټیلایز کولای نشي.
د یادونه دا چې لدی وړاندې چین هم د روان کال په جولای میاشت کې پاکستان ته فاٹا د بیکور شو خلکو د بهالۍ لپاره $1 کروڑ امداد ورکړی وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د خیبر جنسا د باړی د سپا قبیلې بیکور کل شوی خلک شکایت کوي. دوی وایي چې په سیمه کې نامعلومه کسان د دوی کورونه لوټي. دوی وایي حکومت د دوی د کورونو د حفاظت لپاره ګامونه پورته کړي او زر تر زره دوی ته اجازه ورکړي چې خپل کورونو ته لاړ شي. د پاکستان په پارلمان کې د باړی د خلکو یو استازی وایي چې له حکومتي چارواکو سره پر دغه موضوع خبرې کړې دي او دا چې زر به ورته یو حل لاره پیدا کړي. د مشال رادیو خبریال فرهاد شینواره رپورټ راکوي.
په داسې حال کې چې د خیبر جنسۍ د باړې زیاتره قبیلې خپلو کورونو ته لیږل شوي دي، خو یوازې سپاه قبیلې خلک تر اوسه نه دي ستانه شوي او دوی وایي چې په باړه کې ترې د سامانونو ډک کورونه پاتې شوي دي او اوس ترې نامعلومه خلک سیزونه وړي. په دې هکله د باړې سپاه قبیلې یو تن جمیله پردی مشال ریډیو ته وایي:
حال یې چې کوم مشکلات دي هغه دا دی چې زموږ کورونه ډک پاتې شوي دي. په علاقه کې پاغه کورونو باندې اوس په آی روز باندې دا واقعیت کیږي چې نامعلوم افراد دی غله دی غلو په جمع کې اچا گیټ یې په مخه کړی وي. کور دی چا د کور نه فرج فریزر چې کم قیمتي سامان دی نو تقریبا چې هغه ته روان دی لګیا دی.
او د باړې سپاه کې بلی او بلتن قاسم خان پر دی په دی اړ وویل:
نو التا چې کلا مو د ارمی په اجازهت کړه کلا مکمل شو لوړ شو خپل کورونه او ګورو خپل سکول نه او ګورو نو هغه کې چې کنه هیڅ شی نه پاتې شوی او هغه خلک کو لټکړی نو موږ کله ارمی ولانا بختنه کو شیار دی هغه طرف خل کرسی دغه طرف خل کرسی انتظامیه ته میایو چې تاسو ته مونږه لوکا پوتی رو تاسو په کنټرول کې دو مونږ ته لری بهر یو نو اوس دا انتظامیه زموري جوړیږي چې د موږ د کورونو او د موږ د سمونو حفاظت زموري وخت
په باړه سپاه کې د کورونو د حفاظت او د یاد کې بلی دستنې دو په حق له مشکله د باړې نا سېنېټر مومن خان پر دې سره رابطه وکړه. نو دوی وویل:
دا خبره خو مونږ ته شرم خبره کړی و دا خو زموږ دي انتظامیه و دي خلکو راشي په لکه کې څوک پاتې شي وي نو په کار د چټګې لپاره اقدامات وشي. سېنېټر یا ایم ان ای چې دغه یو دا خبره راو چې مخکې حکم ولا خبره ورسې چې حالت دغه کمزوري دي یا دا چې دغه سیسکي
یاد دی ویچ په دې ورستو کې د خیبر جنسۍ پولیټیکل چارواکو یوازې سپاه قبیلې ته ویلي دي چې زیاتره مهم وسلوال د دوی قبیلې سره تړاو لري او چې د پوځي عملیاتو په وخت یې امنیتي ځواکونو ته کوم زیانونه اړولي دي هغه به دوی د جرمانې په صورت کې لنډوي او د هغې نه پس به یې بیا خپلو کورونو ته لیږي. خو بیا د سپاه قبیلې مشران دغه جرمانه نه مني او چې دوی په خپله د باړې نه بیکوره شوي دي او د پوځي عملیاتو په وخت په باړه کې موجود نه وو. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په ممندو کې د بیلابیلو روغتونونو کارکونکي وایي حکومت خیبر پختونخوا کې روغتیایي کارکونکو ته ترقی ورکړې خو دوی چې له کلونو راهیسې په نام نه او پوځي عملیاتو کې په روغتونونو کې خپله دنده پر مخ وړي نو ورته ویل کېږي چې د قبایلي سیمو کارکونکي په دې ترقیو کې نه دي شامل. دوی زیاتوي په دې لړ کې به زر غونډه وکړي او که چارواکو پرېکړه ونه کړه نو په احتجاج به لاس پوري کړي. شانواز ترکزی رپورټ راکوي.
دا محمد جنسی د صحت د محکمې عمله یا پیرامیډیکس اسوسییشن وای چې څه مو دوړاندې حکومت د یادې عملې په نوکرو کې ترقې اعلان کړی وي خو ولې اوس دغه ترقې هغوی ته نه ورکوي. په رورل هیلث سنټر یا کون محمد جنسی کې یو کارکون کې فاروخ سیر وای:
بتیس مسال وس شروع دي منګه اوس پورې په ماغه نو کې منګه دغه شی ای پی ای ټیکنیشن پوسټ نه منګه یو چې سمارا د سټر والا او کوم پټا سره بالکل هیڅ نه شته. اول ان شاء الله خپل پورا مونږ دغه کوم سره کوم نشو نو بیا د خامخا به احتجاج به دغه اخیری دغه جنو.
لدی ورستو می طاهر خان سره خبر وکړي چې د هم په عائشه کورنو محمد جنسی روختون کې لیبرټری ټیکنیشن دی نو د وویل چې د هغوی سره د حکومت لخوا هیڅ رقم مرستې نه کیږي.
اوس چې کوم لري آرډر شوی دی نو دی وایي چې کې پی کې یا خیبر پښتونخوا حکومت چې کوم لري دا به بیس کوم نو کې سکیم نو دا ټوټل نه نو نه بارې تر کې پی کې دا وفا سره دا نو پدې کې موږ په اساس یو دا پاتې شو هیڅ د څو د سړي نظر نه کوي او دا د ملزمین نظر کوي موږ مخ خل نو کې پاتې شو موږ سره کسان دي.
او دغه تنان په کوم رقم حالاتو کې ډیوټي کوي د رورل هیلث سنټر یا کون یو سینیئر میډیکل ټیکنیشن وایي:
زما واج دې هم دې ما زم خو کوئی پدې را پاسه دې ویل کړه بل دې دې آرمی والے وسري وغا دې دلته کغون کې مونږه 24 غنټې دې دې خو هغه موټر سکول باندې بدل کیږي او خلک یو تختی کړي دي دا اصل پرابلم دې مونږه لا ټول ډایریکټر تم روان کړي دي دا مونږه پولیسین سرجنټ تم روان کړي دي نو تنخوا را لکه چې کیرا کې مونږه اوم دا ایجنسی د مراتونه ختم یو اوم دا سټل د مراتونه ختم یو
بیا مې دو پیرامډیکس ایسوسی ایشن محمد ایجنسی د صدر خورشید خان سره خبرې وکړې نو هغه وویل
شول هسپتال دې مونږ سره سواری دا په دې مختلف او هغه کې بيچوغان او دغه کې څومره چې دي دا ټوټل راځي 300 ایبو په 14 تاریخ باندې مونږ ټول څومره چې پیرامډیکس اداره غوښتي دي هغه سره کینو به خبره باندې 25 تاریخ باندې زمونږ په الاریس کې بیا غونډه را الفاټا او سوبي سره د دینه رسته به مونږه زمونږ کار دی اونکه او زمونږ خپل حق رانه کو مونږه د فاټا سیکریټ مخته مظاهره کو خپل حق بغوړو
ورې د فاټا سیکریټ د صحت د محکمې لخوا ویل شوی چې د یادې عملی ترقیانې په خیبر پختونخوا کې خوشی دي خو له قبایلی سیمه پکې نه ده شامله شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
دا ماشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو
پام کوا
په پاوکم 11 بجو
د یارانو مشال
په 11:30 بجو
د مشال ریډیو د اوریدونکو د پاکستان مرکزی حکومت ویلي چې هغه غیر دولتي ادارې چې په دغه هیواد کې فعالیت کوي او لای هم ځانونه له حکومت سره رجستر کړي نه دي پر ضد به سخت اقدام کوي خو بل لور ته له ان جی او ګانو سره کار کوونکي کسان وایي چې حکومت د رجستریشن اسناد ترلاسه کولو پروسه ډیره پیچلې ده اسلام آباد سراج ظهیر رپورټ راکوي
مشال ریډیو سره خبرو کې د داخله چارو د وزارت یو چارواکي وی چې حکومت غیر سرکاري ملکی او غیر ملکی ان جی اوز ته د روان کال په اگست میاشت کې یو واري وخت ورکړو کوم چې بیا تر د دوه میاشتو پورې وغځول شو خو په دغه ورکل شوی وخت کې هم اوس یو ونی پاتې ده او تر دې دمه زیاتره ان جی اوز ځان له حکومت سره نه دی رجسٹر کړي د کوم پرځ چې حکومت د سخت کاروایي فیصله کړی ده د نوموړي په وینا چې د ان جی اوز د پالیسي کال 2013 تر لاندې تر اوسه دوی سره نورلس ملکی او غیر ملکی ان جی اوز رجسٹر شوی دی او دا شن وشپیت ان جی اوز تر اوسه ځان نه دی رجسٹر کړي کله چې مشال ریډیو د حکومت په دې فیصله باندې د غیر سرکاري تنظیمونو د چلوونکو سره خبرې وکړې نو د اسوسییشن فار کمیونټی ډیولپمنټ نومي تنظیم یو مشر عباس خان وې دا
رجسٹریشن موږ ته ملو شوې موږ په غیبان ریسپانس کړم دی موږ ټول ریپورتس او د ټول د هغه موږ جمع کړی دی واپس نا کم ډوپلیکیشن دی په ارګنایزیشن کې صدا سيتي کې یو اکټ رجسٹرډ دی صدا سيتي ډبل اکټ انډر رجسٹر ټپ اپریشنز کې ایشوز وی هغه ته بیا په نوسیز کې ایشوز وی بل ځای کې مطلب یو ارګنایزیشن ته فری لګي ارګنایزیشن کې کوم نو ټایل وی یا چې کوم نو اکټیویټیز یې کلیئر کلی وی کنه پورټینګ یې پراپرلی وی نو نه کاغه به بالکل اوزی
همدا شند دی ویبلی ان جی او چلوونکی ارشد هارون مشال ریډیو ته وی چې غیر سرکاري تنظیمونو ته ځکه په بیا رجسٹر کولو کې ستونزې دي چې دلته په پاکستان کې د 15 قانونونو لاندې دوی کار کوي نو په کار ته چې حکومت دې لړکی یو کوټلې پروګرام او پالیسی جوړ کړي نو وړی زیاته کړه
پینځه قوانین دا چې د وخت کې پاکستان کې چې د غیر دلاندې عام حکم دی شي او هغه یو تنظیم یو جو جوړو دي شي باقي پاتې شو دا غیر قوانین اطلاع نو دا غیر لپاره هم ادارې موجود دي زما په خیال لکه دا دې پینځه قوانین په ځای حکومت دا سوچو کې چې یو قانون دی جوړ کی پینځه دی نه انوایډ کی دا یو قانون دلاندې دي ذاتول راولي نو هم ممکن دا قانون سازي خو حکومت کوي نه یا پارلیمان بږي حکومت سره ډیلیما دا ده چې دې ته بیا
دام پتنه لګی چې یو تنظیم فعال دی او فعال نه دی د دروان کال د جون په 11 نیټه حکومت په پاکستان کې د یو ایس ایډ لخوا د ماشومان لپاره کارکونکو تنظیم سیو دی چلډرن باندې په کار کولو بندیز لګولې وو کوم ته چې بیا وروسته اجازه ورکړل شو او حکومت اعلان وکړو چې ټول غیر سرکاري ملکی او غیر ملکی تنظیمونه دي ځان له حکومت سره رجسٹر کړی سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردی مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوپه
ډیره سخت راوړي کیره هر څه ته
هیڅ څه کول نه مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رانا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روشانه کولو یو وخت کوي
د دې کیسه چې ابای د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرست دی د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګورئ په پیښور کې د ماجیګر پنځه نیمه بجې کېدونکو دی د عبدالحی کاکړ نه بلند خبرونه اورو.
د پاکستان په لاهور شهر کې د کارخانه و دانې نړۍ د پټش کې د مړشمیر شروع تر رسیدلې دی. د لاهور انتظامی مشر محمد عثمان انصار مشال ریډیو ټول تیر مخستن د پلاستیک خلطو یا لفافو جوړولو کارخانه چت پریوته او پسې ټول ودانی شنستا. امریکا پاکستان ته لقبالي سیمو ځخه د بیکور کلسو کسانو د سندو لپاره د 3 کروڑ ډالر مرستې اعلان کړې دي. په اسلام آباد کې د امریکا سفارتخانه پرون مازیګر په یو بیان کې ویلي دا پیسې به د امریکا د پرمختګ نړیوالې ادارې یو ایس ایډ له لارې ورکول کېږي. په پېښور کې خبریالانو نن د واکمن ګوند تحریک انصاف د مشر عمران خان پر ضد مظاهره کړې ده. خبریالان وایي چې عمران خان څو ورځې مخکې په پېښور کې د خبري غونډې پر مهال د یو خبریال د پوښتنې په جواب کې نامناسبه خبرې کړې وې او دوی د دې عمل غندنه کوي. د پاکستان حکومت ویلي د هغو ملکي او نړیوالو نه حکومتي ادارو پر ضد به ډېر ژر کاروایي پیل کړي چې ځانونه د نیټې ورکولو باوجود نه دي رجسټر کړي. د کورنۍ چارو وزارت یو چارواکي نن مشال ریډیو ته د مېلمه شودر په شرط دا خبره وکړه. د افغانستان د ننګرهار چارواکي په اچین ولسوالۍ کې د عملیات پرمهال د اسلامي دولت یاداشت ډلې د 28 وسوالو وجنې دعوه کوي. د اچین ولسوال حاجي غالب مجاهد نن مشال ریډیو ټول په وروستیو عملیاتو کې د اسلامي دولت ډلې هغه انټرنیټي مرکز هم اړنګ کړل سوی چې د دې ډلې کسانو به په شام او عراق کې له داعش سره د اړیکو لپاره کارولی. د روس د هوایي ځواکونو قمندان وایي چې په شام کې هوایي دفاعي میزایلونه ځای پر ځای کړي دي. میجر جنرال ویکتور بوندریف من لا کمسومولسکیا پرودا ورسپانس په مرکه کول روس د ټولو غاښونو لچلین روس د فیصله کړی دا. امریکایي چارواکي وایي شای هغه ډلو ته چې په شام کې د اسلامي دولت ډلې یاداش پر ځای جګړه کوي نور وسله ورکړي. د ډلو په دې روسي کې د داعش ډلې پر ضد د پام وړ برلې توپ ترلاسه کړی دی. د ایران سرکاري رسنۍ د دې هوا د ستر مذهبي مشر د سلاکار له قوله وایي ایران به له امریکا سره په شام کې د ترګرو ډلو پر ضد مبارزه کې همکاري ونه کړي. او پاکستان انګلینډ ته د کرکټ په دریم ټیسټ لوبه کې په 128 منډو ماتو ورکولو سره ټیسټ سیریز ګټلی دی.
نن خبرونه مولا عبدالحی کاکړه اوریدل. اوس اوریدونکو له اسلام آباد احمد الله راته د پاکستان د نننۍ ورسپانو د اداریو مهم ټکی وایي.
مشرق ورسپانې خپل اداریا د چیف جسټس انور ظهیر جمالی سینټ ته په وینا لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې چیف جسټس چې کومې خبرې د سینټ د غړو په وړاندې کې خو دې نو د دې په پوره کولو کې به عملی پیشرفت څوک کوي، د کم ځای نه به شروع کوي او د کله نه به شروع کوي او په څومره موده کې به دا عمل پوره کیږي. ورسپانې لیکي چې ولسته د دې خبرې شکایت وي چې په قانون خو په صحیح توګه عمل درآمد نه کیږي او چې کله انصاف لپاره د عدالتونو مخه وکړي نو هغه ته هم د ډیر ځنډ نه کار اخیسته کیږي او انصاف ورته نه ملاویږي. ورسپانه لیکي چې تر څو عدالتونه د اولس د حقونو تحفظ لپاره رامخې ته نشي تر هغه وخته به د قانون او انصاف د کمزوري سوال باقی پاتې وي. عدالتونو له پکار دي چې په خپل دایره کې اولس ته د قانون د حکمرانۍ او تحفظ احساس ورکړي. جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف د پاکستان چین اقتصادي راهداري لړکې د غربي سړک د زر تر زر جوړولو د عزم سرګندونه کړې ده. ورسپانه لیکي چې اقتصادي راهداري غربي سړک جوړېدو سره به بلوچستان نه صرف د منځنی اسیا بلکې د نړۍ د یو شمیر سیمو سره وتړلی شي او په نتیجه کې به د ټول پاکستان سره سره په خاصه توګه بلوچ اولسته د روزګار نوې موقع ترلاسه شي. ورسپانه لیکي چې اقتصادي راهداري د غربي سړک زر تر زر مکمل دوله وجه د بلوچ اولس په ژوند کې به مثبته تبدیلی راشي. نو حکومت له پکار دي چې د بلوچستان اولسته نور نه نظر اندازه کوي او دوی ته د خپل جایز حقونه ورکړي. وحدت ورسپانه خپل اداریا د پیښور کابل په موټروي لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې منصوبه بندی او ترقی وفاقی وزیر احسان اقبال ویلی دی چې د پاکستان او افغانستان مستقبل د سیمې خوشحالی سره تړلې دی او د پیښور نه کابل ته غزیدلی موټروي سره به په سیمه کې د معاشي هلو زلو انقلاب راشي. ورسپانه لیکي چې دواړه هیوادونو کې د ترقی خوشحالی او پرمختګ د موقعو پیدا کولو لپاره ضروری ده چې لومړی سیمه کې د بدمنۍ د خاتمې لپاره دواړو هیوادونو لوړپوړي چارواکي په اخلاص سره خپل منځ کې لاسونه یو کړي او د ترهګرۍ د شریکې ستونزې په ضد یو بل سره ممکنه مرسته وکړي. کړي. ورسپانه لیکي چې احسان اقبال د پیښور نه کابل ته په غزیدلی موټروی د کار توندولو کم باور ورکړی دی. دا د سیمې د ترقۍ او خوشحالۍ لپاره زیات ارزښت لري او دواړو هیوادونو ترمنځ د لریوالي ختمولو او غوره اړیکې جوړولو لپاره همدغه رقم ګامونو ته اړتیا ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای وال سټریټ جرنل ورسپانه لیکي د پاکستان حکومت د هیواد رسنیو ته امر کړی چې شاوخوا دوه یا ناقانونه ګرځول شوی ډلو ته دی په خپلو رپورټونو کې ځای نه ورکوي. بلخوا برطانوي ګارډین ورسپانه لیکي آسٹریا یا اتریش د کډوالو په اړه پر داسې قوانینو جوړولو غور کوي چې افغان کډوال به اغیزمن کړي. د دواړو لیکنو مهم ټکي له مجید بابر اورو.
امریکایي ورسپانه وال سټریټ جرنل په خپل یو راپور کې لیکي چې په پاکستانی میډیا د نظر ساتلو حکومتي ادارې پاکستانی رسنو ته حکم ورکړی دی چې د جماعت الدعوه ډلې حلف ځلو ته دی په خپلو راپورونو کې ځای نه ورکوي. دغه ډله چې د ملګرو ملتونو او امریکا لخوا د ترهګرو ډلو په فهرست کې شامل کړل شوې خو پاکستان کې پرې لاس بندیز نه دی لګېدلی. د ورسپانې په خبره په پاکستان کې د تیرې اونۍ د راغلي دلدلې له وجې چې کومې تباهۍ شوې دي دغه ډلې د بیا رغونې او ولس سره د مرستو له کبله په ولسي کچه محبوبیت ترلاسه کولو. خو د تیر ګل په ورځ د پیمرا لخوا ځایي الکترونیک میډیا ته په یو استول شوي خط کې ویل شوي دي چې د دغې ډلې تر څنګ دوه او یا نورو ناقانونه او ترهګرو ډلو لبه هم په خپلو راپورونو کې ځای نه ورکوي. د ورسپانې په خبره په دغه فهرست کې د افغان طالبانو او حقانی شبکې نوم هم شامل دی. د ډیرو مودو راهیسې په پاکستان تور لګول کیږي چې په افغانستان او هند کې وسلوالو ته مرستې ورکوي خو پاکستان بیا دغه تورونه ردوي. بلخوا بریتانوي ورسپانې ګارډین په خپل یو مقاله کې په یورپی هیواد آسٹریا کې د افغان پناه غوښتونکو موضوع راغستې ده او لیکي چې دغه هیواد کابینه د هغو زرګونو افغان کډوالو په اړه په داسې سختو قوانینو جوړولو غور کوي چې د طالبانو له ویرې دغه هیواد ته ورغلي دي. دا قوانین په داسې حال کې جوړیږي چې لږې ورځې مخکې جرمني هم د افغان پناه غوښتونکو په اړه نوي قوانین عملي کړي دي چې له مخې به افغان پناه غوښتونکي اوس د یو کال پر ځای درې کاله د خپلې کورنۍ د هغو غړو انتظار کوي چې لا په افغانستان کې دي. د دې نه علاوه دغه افغانان به په خپل سر د خپلې استوګنې خوراک څښاک او د درملنې خرچه کوي. د ورسپانې په خبره دا قوانین به د رواني میاشتې په دویمه اونۍ کې عملي شي چې په هغو کډوالو به اطلاق کیږي چې ارضی سیاسي پناه ورته ورکړل شوې ده او ارضی سیاسي پناه یوازې افغان کډوالو ته ورکړل شوې ده. د نورو هیوادونو لکه د بیلګې په توګه په شامي کډوالو د دې قوانینو باسه اغیز نه وي ځکه چې هغوی ته مستقله سیاسي پناه ورکړل شوې ده.
وایس اف امریکا جیوه ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
تمشال ریډیو د اوریدونکو ایرانی ولسمشر حسن روحانی خپل کابینې ته ویلي چې په هیواد کې باید خلکو ته دوسیه جوړ نشي او بې ګناه کسان ونه نیول شي. نوموړي دا خبره تر هغه وروسته کړې چې دغه هیواد انقلاب ساتونکي ځواک د استخباراتو څانګې یو شمېر کسان نیولې دي. تفصیل د احمد شیبر ناورو.
د ایران ولسمشر حسن روحانی د سپاه پاسداران انقلاب د استخباراتو د څنګ له لوري پر روستیو نیولو انتخاب کړی دی. د سشکاري چې د یو شمېر کسانو توقيف د نړۍ له پیاوړو هیوادو سره په جولای کې د ایران د اټومي تړون پر ضد سخت خبرګون دی او یو شمېر افراطیان غواړي چې د راتلونکي کال په لومړیو کې تر انتخاباتو مخکې سیاسي اوزا ګډه وډه کړي. په ایران کې اصلاح طلبان هیله مندي چې د پارلمان او خبرګانو د شورا په انتخاباتو کې چې د فبروري په میاشت کې ترسره کیدونکې دي ډېری څوکۍ خپل کړي. په داسې حال کې چې روحانی او د هغه وزیرانو دا څرګنده کړې ده چې دوی له لویدي سره د شو اړیکو غوښتون کړي سخت دریزو پښکاره ویل دي چې د اټومي تړون نتیجه باید داسې نه وي چې د ایران اړیکې د امریکا له متحد ایالاتونو سره نشتې شي. د ایران ولسمشر تیر ورځ د کابینې غونډې ته وویل موږ باید خلک له کوم دلیل پرته ونه نیسو او یا د هغوی پر ضد دوسیه جوړ کړو او ووایو چې دوی د یوې شبکې غړي دي. تر دې یو ورځ مخکې د سپای پاسران انقلاب د استخباراتو څنګ یو بیان خپور کړ او په هغه کې د یوې شبکې د غړیو د نیولو خبر ورکړ چې دا شبکه د دشمنانو له حکومتونو سره د دوی په وینا ارتباط لري. په بیان کې ویل شوی دی چې دا کسان لوی میاشتې څارنې وروسته نیول شوی دی خو په بیان کې د نیول شویو کسانو نمونه نه دی اخیستل شوی او سپای پاسران انقلاب ویل دي چې دوی به په راتلونکي کې د نیول شویو کسانو په اړه نور معلومات خپاره کړي. په تیرو دریو ورځو کې لښ تر لښه څلور خبریالان او د ایران د فرهنګ وزارت په خونه مرستیال نیول شوی دی. همدارنګه د سپای پاسران انقلاب د استخباراتو له لوري د یو شمیر نورو کسانو د توقیفېدو او هغوی ته د خبرداري راپورونه هم خپره شوي دي. د نزار زکا په نوم لبنانی چې د کمپیوټر متخصص دی او تهران ته په یو کنفرانس کې د ګډون لپاره تللی و، همدارنګه ایرانی الاصل امریکایي سوداګر سیامک نمازی چې تهران ته د خپلوانو د لیدلو لپاره تللی و په وروستیو اونیو کې نیول شوي دي. دا کسان وروسته تر دې نیول شوي دي چې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنه‌ای او یو شمیر نورو چارواکو پر واشنگتن تور پوری کړ چې هڅه کوي د ایران دننه نفوذ وکړي. خامنه‌ای پر چارواکو ژغ کړی دی چې له اټومي تړون را وروسته د امریکا د سیاسي او فرهنګي اغیزو مخه ونیسي او د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب قومندان محمد علي جعفري هم روانه اونۍ له اټومي تړون وروسته د فتنې د خبرېدو خبرداری ورکړ.
احمد شیبر او د فرانسې خبري ایجنس په ولیکنه کې د منځنۍ اسیا په هیوادونو کې د غربي ځواکمنو هیوادونو دلچسپۍ ته کتنه کړې. ایجنس لیکي د امریکا له بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره د منځنۍ اسیا هیوادونو ته په سفر تللي ډیپلوماټان وایي حالات د بلې لوی لوبې خواته نه دي روان، بلکې واشنگتن غواړي چې له هغو هیوادونو سره اقتصادي اړیکې جوړ کړي چې ټولو ته ګټه ورسي. ملیحا میرزاده تفصیل راکوي.
اے ایف پی خبری ایجنس لیکي د منځني ایشیا هیوادونه چې د ډېرې مودې راهیسې یو طرف ته پاتې دي یو واري بیا ورته د سفارتکارانو پام اړولې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره د کرغستان، ازبکستان، کازاکستان، تاجکستان او ترکمنستان په دوره د غلط تللو سفارتکارانو ویل دي چې اوس خبره یوازې د لوی لوبې یا د گریټ گیم نه ده. ایجنس لیکي نن سبا واشنگتن په اقتصادي تعلقاتو جوړولو کې خپل مهم کردار ته ګوري او د ریخمو نوې شاره په یو پروژه زور راوړي چې افغانستان، پاکستان او هند ته د ګیسو د پایپ لاین ورکولو سره تعلق لري. د ایجنس په خبره چین هم په یو بل انداز کې د ریخمو نوې شاره ته ګوري. دغه هیواد غواړي چې خپل مصنوعات له روس او سایبیریا نه په تیرېدلو سره بهیره روم او د اروپا بازارونو ته ورسوي. نو دا ډول مخالف طاقتونه یو واري بیا په منځنۍ ایشیا کې خپل اثر او رسوخ او ګټو کې دلچسپي لري. خو بیا سفارتکاران او د چارو پوهان داسې نه ګڼي چې ګواکې یو واري بیا حالات د گریټ گیم په لور روان دي. دی وایي چې دا وخت حکومتونه خپل پلانونه لري. دی امید لري چې د مفاداتو د ټکراو په لړ کې له توازن ساتلو سره د گریټ گیم پر ځای دغه هیوادونو ته لویه ګټه رسیدي شي. د منځنۍ ایشیا د پنځو هیوادونو په دوره کې جان کیری هم د اقتصادي همکارۍ په اهمیت زور راوړی دی. نوموړي په ترکمنستان کې چې حکومت یې پر رشوت او د بشري حقوقو په سرغړونو تورن دی هم د امریکایي اقتصادي ماهرانه رائے او د امنیتی همکارۍ پیشکش کړی دی. ایجنس لیکي که څه هم کړي په دغو هیوادونو کې د بشري حقوقو په سرغړونو خبرې کړې دي خو دغو حکومتونو ته د دړکو ورکولو پر ځای هغه ګټې په ګوته کړې دي چې له واشنگتن سره په ګډه له کار کولو حاصلولې شي. د ایجنس په خبره ترکمنستان له امریکایي کمپنیو غواړي چې افغانستان، پاکستان او هند ته د انرژي د رسولو په پایپ لاین جوړولو کې مرسته وکړي. بلخو د کازاکستان ولسمشر یو سل نکاتی پلان لري چې اقتصاد پراخ کړي، ورته ترقی ورکړي او خپل هیواد یو تجارتي مرکز جوړ کړي. ایجنس لیکي امریکایي سفارتکارانو په دې خبره زور راوړ چې د چین او روس پر ځای خپل اثر جوړول نه غواړي، بلکې غواړي چې برخوال شي او د بشري حقوقو په مسله خبرې وکړي.
زمون همکار ملیحا میرزاده وا روسیا وایي د شنګای همکارۍ سازمان او ګډو ګټو تړون غړي هیوادونو په افغانستان امنیت او هلته د اقتصادي پرمختګ په برخو کې مرستو ته وهڅوي. د روسیې د دفاع مرستیال وزیر تیر ورځ د ملیشیا په پلازمینا کوالالمپور کې د سیمې د دفاعي چارواکو غونډه ته ویل مسکو د افغانستان امنیتي وزیر خورا اندېښمن کړی دی او په دې برخه کې مرستو ته چمتو دی چې حالات لا پسې خراب نشي. تفصیل احمد شیبر اورو.
روسیې د افغانستان په شمال کې امنیت ته اندېښنه څرګنده کړه. د روسیې د دفاع وزارت مرستیال په مالیزیا کې د آسیان یا د جنوب ختیځ آسیا د غړو هیوادو د دفاع وزیرانو په غونډه کې په افغانستان کې امنیتي وضعیت په خرابېدو دی، په ځانګړي ډول د تاجکستان او ترکمنستان له سرحدونو سره. انتونی انتونوف په کوالالمپور کې تېره ورځ دا هم وویل چې موږ دا څارو چې د داعش نفوس په افغانستان کې په زیاتېدو دی او اوس د افغانستان له 24 ولایتونو څخه په 25 ولایتونو کې فعالیت کوي. انتونوف بیا وویل د افغانستان په شمال کې د دغو وسوالو او تمرکز ته روسیا اندېښمنه ده او د اسلامي دولت ډله په پاکستان کې مرکز لري، هلته خلک جذبوي او له نورو تروریستي ډلو سره اړیکې ټینګوي. د روسیې د دفاع وزارت مرستیال بیا وویل چې هیواد دې ته چمتو دی چې د افغانستان له حکومت سره د دوه اړخیزو اړیکو په چوکاټ کې هر راز مرستې وکړي. ورته ژمنه د روسیې د دفاع وزارت د مرستیال تر خبرو یوه ورځ مخکې د افغانستان لپاره د روسیې سفیر الکساندر مانتیسکي په کابل کې وکړه. د خبريالانو ته وویل چې د ماسکو هڅې په افغانستان کې ښکارا دي.
موږ ستاسو په هیواد کې هیڅ ډول پټ اجنډا نه لرو. له همدې کبله موږ پریکړه وکړه چې ستاسو له هیواد او خلکو سره د دې اهدافو په اړه مرسته وکړو. تاسې حکومت غوښتنه وکړه چې وړیا مرسته ورسره وکړو او موږ هم هغوی ته ژمنه کړې ده چې دغه وړیا مرسته به ورته برابره کړو.
روسیه تر اوسه په لسکونو الوتکه افغان حکومت ته سپارلې دي چې پیسې امریکا ورکړي دي. خو د روسیې سفیر وایي چې تر دې وروسته ماسکو چمتو دی چې له کابل سره بلایوازه مرستې وکړي. د آسیان یا د جنوب ختیځ آسیا د غړو هیوادو د دفاع وزیرانو غونډې ته د روسیې د دفاع وزارت مرستیال وویل چې د شانګهای د همکاري د سازمان غړي هیوادونه همداراز د ګډو ګټو د امنیتي تړون غړي هیوادونه به هم وهڅوي چې د افغانستان د امنیت او د اقتصاد د پیاوړي کېدو لپاره مرستې وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
د وار اند راکس په نامه ادارې د اټمي وسله لرونکو پاکستان او هند پر کړکیچونو اړیکو د هیوادونو ترمنځ د اټمي جګړې د امکان او دغه د پایلو په اړه لیکنه کړې ده. په مقاله کې راغلي د هند او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي پیښې کېدل شي. د دغو هیوادونو همداراز د سیمې د هیوادونو د ولسونو لپاره خطرناکې پایلې ولري. بوریوال کاکړ د دې مقالې لنډیز اوروي.
وار آن دی راکس لیکي د هند نیمه وچه چې پاکستان او هند پکې موجود دي لا هم د نړۍ لپاره یو له تر ټولو زیاتو خطر لرونکو سیمو ده. مقاله زیاتوي چې په اټمي وسلو د سنبالو هند او پاکستان دا سیمه اوس هم نړیوالې کراري او پیوستون ته یو ستر ګواښ پېښوي. اداره زیاتوي چې هند او پاکستان 1300 کیلومتره شریکه پوله لري او دا د نړۍ هغه یوازینی پوله ده چې دوه اټمي وسلې لرونکي هیوادونه هر ورځ یو بل ته مخامخ ولاړ وي. وار آن دی راکس لیکي چې د پاکستان او هند ترمنځ د اټمي شخړې اندېښنه په دې تیرو څو کلونو کې دومره زیاته سوې ده چې اوس یې بیخي د امکان بڼه خپله کړې ده. د مقالې په لیکنه هند او پاکستان په 1947 کې د ازادۍ له اخیستلو راهیسې درې جګړې سره کړې دي او په یوه کې خو پاکستان د اوسني بنگلاديش په شکل کې خپل نیمه برخه له لاسه ورکړې وه. نن سبا د پاکستان او هند ترمنځ د لنجمنې کشمیر سیمې ویشونکې لنجمنه کرښه لاین اف کنټرول زیاته د تاوتریخوالي سبب ده. مقالی د هند په ممبئی کې د 2008 کال بریدونو ته په اشاره لیکلی چې د پاکستان ملاتړ لرونکو سختدریزو وسلوالو هند او پاکستان د بلې جګړې پر لور بیولې وو، خو چټکو او قوي سفارتي مداخلو د دې مخه ونیوه چې هغه کړکیچ د هند او پاکستان ترمنځ په بله جګړه وانه وشت. مقاله زیاتوي چې هند له 2004 کال راهیسې د دې لپاره تیاری کوي چې څه ډول به په یو ممکنه لنډ مهاله جګړه کې د پاکستان مخه نیسي. اداره لیکي چې بل پلو پاکستانی واکمنو ویلي که پر دوی برید وسو نو دوی د خپلې دفاع لپاره آن له اټمي وسلو څخه هم کار اخیستلی سي. وار اندیراکس پر مخ لیکي چې د پاکستان او هند لخوا د لنډ مزلو وسلو جوړولو رفتار دې ته اشاره کوي چې کچيري د جګړې په صورت کې خبره تر دې لنډ مزلو وسلو واوښته نو اټمي وسلې هم کارول کېدای شي. د ادارې په لیکنه که د 2008 کال د ممبئی بریدونو غوندې پیښې بیا تکرار سوي نو داسې تباه کوونکي حالات رامنځته کېدای شي.
بریوال کاکړو د بشري حقوقو د څار نړیوالې ادارې هیومن رائټس واچ په پاکستان کې د خبريالانو پر د وجنو پر پیښو سخت اندېښنې څرګندې کړې دي. ویلي دي چې دغه هیواد د خبريالانو لپاره یو خطرناک هیواد دی. نړیوالې ادارې په دې اړه یوه اعلامیه خپره کړې چې تفصیل یې له ګلیاز اورو.
د بشری حقوقو د سار نړیوالې ادارې د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن د یو کارکونکو په وژنه اندېښنه څرګنده کړې ده او له حکومت د ککړو کسانو خلاف د کاروای غوښتنه کړې. د بشری حقوقو د سار نړیوالې ادارې په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن د خیبر پختونخوا څنګ سره په ټانک کارکونکو زمان محسود وژل شوی او د دې ذمہواری وسلوالو طالبانو اخستې ده. د طالبانو یو وین قاری سیف الله رويټرز خبري ایجنسی ته ویلي زمان محسود یې ځکه وژل چې نوموړي د دوی خلاف لیکنه کولی. د بشری حقوقو د سار نړیواله اداره وایي چې د زمان مسعود وژنه په داسې حال کې شوی چې درې ورځې وړاندې د خبريالانو نړیواله ورځ ونمانځلې شو. د ادارې په خبره پاکستان تر وسه پورې خبريالانو لپاره یو خطرناک هیواد ګڼل کیږي. د نړیوالې ادارې د شمیرو تر مخه له 2003 کال راهیسې په پاکستان کې د 15 نه زیات صحافیان وژل شوي دي. په خبر پاڼه کې د خبريالانو د تحفظ د نړیوالې کمیټې په حواله ویل شوی چې پاکستان په نړۍ کې نهم هیواد دی چرته چې د خبريالانو وژونکي او بریت کون کی ندی نیول شوی او نو ورته سزا ورکړل شوی. په خبر پاڼه کې راغلی چې په پاکستان کې دا د معمول خبره ده چې خبريالان اغوا کیږي، نیول کیږي، زورول کیږي او بریدو نه پکیږي. د بشری حقوقو د اسار نړیوال ادارې په خبر پاڼه کې د وډل شو صحافیانو تفصیل خپور کړی دی او په دې حالاتو یې سخت اندېښنې ښودلې دي. بلخوا د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن په یو بیان کې ویلي چې حکومت خپل ذمہواری په سمه توګه نه پوره کوي. د پاکستان حکومت په دې رسټو کې داسې ګامونه پورته کړي چې د رائے د ازادۍ مخه ونیسي. د بشری حقوقو د اسار نړیوال ادارې ویلي باید د پاکستان حکومت هغه خبریالانو ته تحفظ ورکړي چې ژوند یې له خطر سره مخ دي او هغه ټول قوانین لمنځه یوسي چې د رائے د ازادۍ او د خبریالانو پر ضد دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د خیبر پختونخوا د بلدیاتی حکومتونو ځینې چارواکي پر حکومت انتقاد کوي چې د بلدیاتی ادارو د منتخب چارواکو پر ځای نامنتخب انتظامی افسرانو ته زیات واک ورکړی دی. ځینې ضلعي ناظمین وایي حکومت په خپله نوې تګلاره کې زیات واک ډپټي کمشنرانو د ضلع پولیس افسرانو ته ورکړی دی. د خیبر پختونخوا حکومت تر بلدیاتی انتخاباتو شاوخوا شپږ میاشتې وروسته د بلدیاتی ادارو د کار قواعد منظور کړی دی او دا نه مني چې ګواکې زیات اختیارات نامنتخبه چارواکو ته ورکړل شوي دي. خالد خان معلومات راکوي.
خیبر پختونخوا حکومت د مقامی حکومتونو د ټاکنو شپږ میاشتې وروسته د ضلعي حکومتونو لپاره رولز اف بزنس یا د اختیاراتو قانون منظوري ورکړه. د کوم په حق له د صوبې بیلابیلو ضلعي ناظمینو په لاندېښنې څرګندې کړې دي چې د مخکې په نسبت زیات اختیارات یې ډپټي کمشنر او ضلعي پولیس افسرانو ته ورکړي دي. د مردان ضلعي ناظم همت الله مایار د ضلعي حکومتونو لپاره د قادې د قانون په حق له ویلي دي چې هغوی به ډېر زر د ضلعي ناظم مینو یو غونډه رابلی او په سلا مشوره به یو تګلاره جوړوي ځکه چې د په وینا په دغه رولز کې زیات تر اختیارات سرکاري افسرانو ته ورکړل شوی دي. دغه شان د شانګلیز لینا د پاکستان مسلم لیگ نواز په ټیکټ منتخب شوی ناظم نیاز احمد خان وایي چې د تحریک انصاف حکومت عوامي نمائندګانو ته زیات اختیارات ورکولو په ځای ډیپټی کمشنران په مالی چارو او پرمختګ کارونو کې واکمن کړل.
خلکو توقعات چې کوم دي نو خو د عوامي نمائندګانو نه کې د هغو څه مسله یا هغو څه تکلیف دي نو خو موږ نه راځي یا خو ډیپټي کمشنر پسې دغه پسې نه ځي
پیښور کې د انګریزي ورځپاڼې خبریال یوسف علی وایي چې د ضلع د پرمختګ کارونو کمیټه یا ډی ډیک کې ضلع ناظمانو ته هیڅ اهمیت نه دی ورکړی او ټول د پرمختګ کارونه به ضلع انتظامی افسران یا صوبایي اسمبلی غړو په خوخه کیږي.
د رولز اف بزنس کې ډیپټی کمشنر لا بیوروکراسي لا پولیس لا او نور ډیپارټمنټس مشرانو لا دومره ډیر اختیارات ورکړل شوي دي چې زما خیال نه دی کو په الیکټډ نمائندگان چې دي په دې باندې خوشاله وي. د منتخب نمائندگانو اختیارات ډیر زیات کم دي په دې کې.
خو بیا د خیبر پختونخوا د مقامی حکومتونو لپاره صوبایي وزیر انیت الله خان وایي رولز اف بزنس کې زیات اختیارات منتخب نمائندگانو ته ورکړل شوی دي او ضلع انتظامی افسر یا د پولیس مشر با د ضلع ناظم په ځای ضلع کونسل ته جواب دی وي.
ډی سی چې نو هغه به د خپل کارکردګۍ حواله سره هغه به کونسل ته جواب دی انسټیټیوشن ته جواب دی یو انډیویډوال ته جواب دی نه. نو چې کوم حکومت کار دی ګوره پاره کې د چک ساينینګ اتارټي دا خو په حکومتي لیول باندې دا د وزرا سره چې کوم په خور کې نه دا وزرا سره نه دا سکیانو سره دا چې کوم سرکاري کار دی هغه مخکې نوم دوبۍ لیول باندې
دا یادونه ده چې خیبر پختونخوا کې د روان کال په 10 مئی د مقامی حکومتونو ټاکنې شوې چې بیا وروسته په 10 اگست د ضلع او تحصیل ناظمانو انتخاب وشو چې د صوبې په 9000 کې د واکمن تحریک انصاف ضلع حکومتونه جوړ شول. خالد خان مشال ریډیو پېښور.
په پاکستان کې د مذهبي لږه کوي استادو د هغه هیواد حکومت غوښتي چې د اقلیتونو د نومیالۍ او شخصیتو نمونه دي په تعلیمي نصاب کې شامل کړل شي. د ټول پاکستان هندوانو ټولنې مشر وایي د دوی مشرانو د هغه هیواد لپاره ډېر قرباني ورکړې دي خو د هغوی ژوند په اړه په تعلیمي نصاب کې هیڅ معلومات نشته. تفصیل د نسیه اجمل ناورو.
په پاکستان کې اقلیتونه غوښتنه کوي چې د دوی پر ضد د پیښو او د عدم برداشت ختمولو لپاره د حکومت باید د اقلیتونو د اتلانو نمونه هم په تعلیمي نصاب کې شامل کړي. د ټول پاکستان د هندوانو د اتحادیې مشر هارون سربدیال وایي چې د دوی مشرانو د پاکستان په جوړېدو د غسی په نورو یو شمېر مکو د دای هواد د پرمختیا او دفاع په برخه کې قرباني ورکړې دي خو د نورو په سیر د دوی د مشرانو نمونه په نصاب کې نشته.
پاکستان د کابینې اوړمبه د شپږ کسان چې وو هغه کې درې چې وو هغه نان مسلم وو. یو چې دی جگیندر ناتھ منڈل چې دی هغه د لا جسٹس اینڈ د لیبر چې دی هغه قائد اعظم سره د اوړمبه کابینې منسٹر وو. ریونیو او ٹیکسز باندې چې کوم ایکسپرٹیز کیو هغه پروفیسر ٹرنر وو چې هغه لیاقت علی خان دور پورې چې دی هغه ته د ټول خپل ایکسپرٹیز ورکول. چیف جسٹس ته اوړمبه اے آر گارلینی اس وار پاکستان اوړمبه قومی ترانه چې وا پروفیسر جگد ناتھ آزاد هغه ولیکل.
هارون سربدیال سیاتوی چې د اقلیتونو مشرانو نه یوازې د پاکستان په جوړېدو کې بلکې د سرمایه کاری په برخه کې هم ډېر کارونه کړي دي.
چودھری جانداز چې هغه د خیبر پختونخوا د نان مسلم یو مشر او هغه د قائد اعظم او صاحبزاده عبدالقیوم خان دغه سره افلیئنشن شوی و. د خیبر پختونخوا د سیمې هغه د مسیحي کمیونټي طرف نه هغه د پاکستان فیور کو او هغه ووټ واچولو. چې څه وخت د پاکستان پنجاب پاکستان کې شاملېدو ټیم رالو اته اتیا ووټونه دواړو طرف ته ټای شو نو صرف یو ووټ پاتې وا او هغه ووټ چې وا هغه د ایس پی سنگا نو هغه دا ووټ چې دی هغه پاکستان په فیور کې واغسته.
دغه سي د ټولو اقلیتونو د اتحادیه مشر شمون الفرد گل وای کچره د پاکستان په نصاب کې د اقلیتونو د اتلانو نمونه شامل و نو موجوده نسل تبه هم د هیواد لپاره په قربانیو کې د اقلیتونو د باندې معلومات وو او جذبات به د اقلیتونو پر ضد نه وو.
د تحریک پاکستان کی هم بات کرتے ہیں
مونږ چې کله د تحریک پاکستان خبره کوو نو د دیوان بهادر او ایس پی سنگ په شان نمونه مخې ته راشي. کله چې د پاکستان جوړېدو نه وړاندې اندوانو دا شعارونه لګول چې څوک پاکستان غواړي په بدل کې به ورته قبرستان ورکول کیږي نو زمونږ یو عیسائی ورور د دې په جواب کې غاک پورته کړی وو چې پاکستان به جوړو او په سینو به ګولۍ هم خورو. دغه سه چې ډېر مسلمانان بیا د هند نه ماجر شونو په واګه پولا د هغوی د درملنې لپاره د کالیداس په نوم یو عیسائی روغتیایي کیمپ لګولی وو.
شیمون الفرد گل زیاتوی چې د 1915 او 1901 ایایم جنگونو وروسته په 2 کسانو کې اته عیسایانو ته ستاره جرأت ورکړل شوې ده. د بشري حقوقو لپاره کارکونکو د اقلیتونو سره تعلق لرونکي میشل چودري وایي چې د پاکستان په نصاب کې د اقلیتونو د اتلانو نمونه شامل و خو د پخانی امیر ضیاء الحق په وخت کې دغه نمونه د نصابه لري کړل شو.
اب هم لوگوں کی یہی کیمپین ہے کہ
موږ دا محل هم داس یو کیمپین چلو چې د اقلیتونو د اتلانو دغه نمونه د بیا په نصاب کې شامل کړل شي او موږ چې په موجوده حالاتو کې د اقلیتونو پر ضد دی پیښو ته ګورو نو محسوسو چې د پاکستان مسلمانان د اقلیتونو د قربانونو خبر نه دي ځکه کېدی شي داسې چلند کوي. په نصاب کې د اقلیتونو د اتلانو د نمونو نشتون پاړه مو د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان سره د خبرو کولو هڅه وکړه خو بریالي نه شو. بل خو د خیبر پختونخوا د ټیکسټ بک بورډ پخانی مشر فضل رحیم مروت وایي چې د پاکستان په نصاب کې د اقلیتونو لږ ډیر ذکر شته خو د اتلانو په توګه ورته ځای نه دی ورکړل شوی.
اوس نیمګړتیاوې پکې وینم مخکې هم وي شاید بیا به هم وي که دغه سیزونه مونږ سم نه کړو. لا دا شیونه چې کوم دي دا یو هیواد دی ترقۍ لپاره د امن لپاره د ښه انسان نه دي.
فضل رحیم مروت زیاتوي د پاکستان بنیاد د مذهب په نوم کې ښودل شوی وو او له وختي ردو سره اقلیتونه له پامه غورځول شوی وو نو باید چې اقلیتونو ته هم د پاکستان د نور اولس په شان حقونه ورکړل شي.
انیسی اجمل رپورٹ ہو اور دن کو د روان خبرونه د پای شی بی دی د عبدالحی کاکر نه به لند خبرونه وورو.
د پاکستان په لاهور شهر کې د یوې کارخانې ودانۍ نړېدو په پیښه کې د مړو شمېر 20 ته رسېدلی دی. د لاهور انتظامی مشر محمد عثمان نن سهار مشال رېډیو ته وویل تېر ماخصن د پلاستیک خلطو یا لفافو جوړولو کارخانې چت پرېوته او ورپسې ټوله ودانۍ شایسته. امریکا پاکستان ته له قبایلي سیمو څخه د بېکورو پیسو کسانو د ستنېدو لپاره د 3 کروڑ ډالر مرستې اعلان کړې. په اسلام آباد کې د امریکایي سفارتخانې پرون په بیان کې ویلي دا پیسې به د امریکا د پرمختګ نړیوالې ادارې USAID لارې ورکول کېږي. په پېښور کې خبریالانو نن د واکمن ګوند تحریک انصاف د مشر عمران خان پر ضد مظاهره کړې ده. خبریالان وایي چې عمران خان څو ورځې مخکې په پېښور کې د خبري غونډې پر مهال د یو خبریال د پوښتنې په جواب کې نامناسبه خبرې کړې دي او دوی د عمل غندي. د پاکستان حکومت ویلي د هغو ملکي او نړیوالو نه حکومتي ادارو پر ضد به ډېر ژر کاروایي پیل کړي چې ځانونه د نیټې ورکولو باوجود نه دي رجسټر کړي. د کورنۍ چارو وزارت یو چارواکي نن مشر لیدو ته دا خبره وکړه. د ننګرهار چارواکي په اچین ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال د اسلامي دولت یادایش ترې د 28 وسلوالو وژنې دعوه کوي. د اچین ولسوالۍ جغالي مجاهد نن مشال ورو ته وویل په وروستیو عملیاتو کې د اسلامي دولت ډلې هغه انټرنیټي مرکز هم خړنګ کړل سوی چې د دې ډلې کسانو به په شام او عراق کې له داعش سره اړیکو لپاره کارول. د روس د هوایي ځواکونو کمانډان وایي چې په شان کې هوایي دفاعي میزایلونه ځای پر ځای کړي دي. میجر جنرال ویکتور بوندا ریف نن له کمسومولاسکیا پرو د رسپانې سره په مرکه کې ول. روس د ټولو باشونو له څېړنې وروسته دا فیصله کړې ده. امریکایي چارواکي وایي چې شای هغو ډلو ته چې په شام کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد جګړه کوي نوره وسله ورکړي. دې ډلو په دې وروستیو کې د داعش ډلې پر ضد د پام وړ بریالیتوب ترلاسه کړی دی. د ایران سرکاري رسنۍ د دې هیواد د ستر مذهبي مشر د سلاکار له قوله وایي ایران به له امریکا سره په شام کې د ترهګرو ډلو پر ضد مبارزه کې همکاري ونه کړي. د پریس ټي وي او ارنا خبري اژانس په وینا علي اکبر ولایتي د چهارشنبې په ورځ په تهران کې د شام د بهرنیو چارو مرستیال وزیر فیصل مقداد سره له لیدو وروسته چې ایران به له امریکا سره نه مستقیم او نه هم غیر مستقیم همکاري وکړي. پاکستان انګلینډ ته د کرکټ په درېمه ټیسټ لوبه کې په یو سل اوه ویشت منډو ماتو ورکولو سره ټیسټ سیریز ګټلی دی.
د خبرونو ورځ لنډی سره اوریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېدی. تاسو کولی شئ په همدې صفو د ډیوا ریډیو خبرونه واورئ. اوس ما هارون بچا عبدالحی کاکړ او زموږ تخنیکی همکار علی ته اجازه راکړئ. د خدای پامان.